یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. په روانه یو ساعته خبرونه کې به چې لومړی نیم ساعت یې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستیو مهمو خبري او تحلیلي موضوعاتو ته ځانګړی شوی. د کابل په دشتي بچ سیمه کې د پرونی ځانمرګي برید د تلفاتو زیاتېدو تر څنګ د قربانیانو د کورنۍ غوښتنې واوري. نور مهم موضوعات هم درته خبرو. خو لومړی لنډ خبرونه سالم محمد صالح راوړوي.
په کابل کې د پرونی ځانمرګي برید د تلفاتو شمیر زیات شوی. د کندهار پولیسو د هغو کسانو د موندلو هڅې پیل کړي چې د یوې ښځینه پولیسې په وژنه کې لاس لري. په اروپا او امریکا کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. په کابل کې د پرونی ځانمرګ برید د وژل سو کسانو شمیر څلورویشتو ته زیات سو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایان طارق آریان نن سهار ازادي راډیو ته ویل چې په دې حمله کې 50 نور ټپیان شوي.
هغه مار چې تر اوسه مونږ لرو څلورویشت کسان د مونږه ملکي وګړي شهیدان شوي او 50 تن نور مونږه ملکي وګړي ټپیان شوي دي.
پرون مازیګر د کابل په پل خشک سیمه کې د کوثر دانش په نوم د یو شوونیز مرکز مخې ته هغه وخت انتحاري برید وسو چې حمله کوونکي غوښتل دغه شوونیز مرکز ته ننوځي. د کابل په دې شویمیشت سیمه کې له دې وړاندې داعش وسلولو پر شوونیزو مرکزونو غونډو او ورزشي کلبونو بریدونه کړي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د برید غندلې د اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف کاری بللې دي. وسلولو طالبانو ویلي چې په دې چودنه کې دوی لاس نه لري. د اورزګان ولایت د والی ویاند وی په دیروت ولسوالۍ کې وښت وسلوله طالبان وژل سوي دي. احمد شاه ساحل نن ازادي راډیو ته ویل چې په تیرو څلورو ساعتونو کې په هوایي بریدونو او مخامخ جګړو کې نونس طالبان ټپیان سوي هم دي.
هوایي عملیاتو کې د افغان ځواکونو یو وښت کس طالبان وژل سوي دي او نونس تن نور زخمیان. همداشان په تیر شپه باندې بیا جګړه پر درو بجو باندې نښتې ده چې پر ځینو کمربندي پوستو باندې وسلوالو طالبان بریدونه کړي دي چې البته د افغان ځواکونو په دوادې بریدونو کې شپږ طالبان وژل سوي دي په ګډون د دوی د یو قومندان.
د اورزګان د والی ویان زیاتوي چې په دې موده کې د مخامخ جګړو پر مهال څلور سرتیري هم ټپیان سوي دي. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندهار پولیسو د هغو کسانو د موندلو هڅې پیل کړي چې د یوې ښځینه پولیسې په وژنه کې لاس لري. د کندهار د امنیت قومندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته ویل پر دغې ښځینه پولیسې نن سهار د کندهار په نهمه امنیتي حوزه کې ډزې سوي.
زموږ یوه سرتیره پولیسه چې په محبس کې دنده درلوده د وسلوال ترهګرو لخوا ویشتل شوې او په شهادت رسېدلې ده. زموږ هڅې روانې دي چې وسلوال ترهګر ژر تر ژره ونیسو او قضایي ارګانونو ته معرفي کړو.
که څه هم د پیښو مسؤلیت روسه چا نه دی منلې خو تر دې مخکې په ورته پیښو کې وسلوال طالبان دخیل بلل سوي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د القاعده شبکې یو مهم مشر یې وژلی دی. د دغه ریاست په وینا ابو محسن المصري پرون په غزنی کې وژلی. المصري په القاعده شبکې کې دویم ځای لري او د امریکایي اتباعو د وژلو لپاره د دسیسو په جوړولو د لاس لرلو په خاطر د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی د مطلوبو کسانو په لیست کې شامل و. اف بی آی ویلي چې دا مصری دی او د یوې مودې لپاره په حسن ابو رؤوف مشهور و. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي نوموړی د هند په برازمګي کې د القاعده شبکه مشر و. په اروپا او امریکا په متحده ایالاتونو کې لا هم د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون خبرداری ورکړی و که څه هم محلي حکومتونو د دې وایرس د خپرېدو د سوکه کولو لپاره نوي اقدامات کړي خو بیا هم په چټکۍ د وایرس خپرېدو روغتیایي سیستمونه اغېزمن کړي دي. پرون د امریکا په متحده ایالاتونو کې نږدې 10,000 کسان په کورونا وایرس اخته شول چې له جولای میاشتې راپدې خو لوړه شمېر دی. په اروپا کې هم په وروستیو ورځو کې د کورونا وایرس دویمه څپه په چټکۍ په خپرېدو ده. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 2.5 میلیونو او شپږو لکو او شتای دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستیال ولسمشر مایک پینس د دفتر رئیس ډیوید اومالی په کورونا وایرس اخته شوی دی. د پینس مطبوعاتي دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په خپله د مرستیال ولسمشر مایک پینس او د هغه د میرمنې د کورونا ټیسټ منفي و. د پینس د دفتر د رئیس تر څنګ پرون د نوموړي د لوی سیاسي سلاحکار کورونا هم تایید سوه. تر دې مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په کورونا وایرس اخته شوی و خو اوس ښه شوی او په انتخاباتي کمپاینونو بوخت دی. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې د نومبر میاشتې پر دریمه کیږي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د بیلاروس له الکساندر لوکاشنکو سره ټلیفوني خبرې وکړې. دا خبرې په داسې حال کې وسوې چې پر لوکاشنکو فشارونه په زیاتېدو دي او اپوزیسیون خبرداری ورکړی چې له واکه لاس کوانخلي په ټول هیواد کې به اعتراضونه او اعتصابونه پراخ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ازادي راډیو ته وویل چې مایک پومپیو او د هغه امریکایي بیلاروسي سیاسي ستراتیژیست ویتالی شکلیاروف د خلاصون غوښتنه وکړه چې د امریکا حکومت توقیف غیر عادلانه بللی دی. شکلیاروف چې د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما او سناتور برني ساندرز په کمپاینونو کې کار کړی و په جولای میاشت کې هغه وخت ونیول سو چې د خپلې کورنۍ د غړو د کتلو لپاره بیلاروس ته ورغلی و. په همدې حال کې پرون په بیلاروس کې بیا مظاهرې وسوې. پولیسو 9 تنه مظاهره چان ونیول. دغه اعتراضونه د اګست 9 نیټې له ټاکنو وروسته پلازمینه منسکا او ځینو نورو ښارونو کې دوام لري.
تاسو آزادي رادیو اورئ. د کابل په دشتي برچې سیمه کې د پرونی پیښې د قربانیانو جسدونه د دې خار په بیالابیلو سیمو کې خاورو ته وسپارل شول. د کورنیو چارو وزارت وایي په دې پیښه کې د وژل شویو کسانو شمیر 24 تنو ته رسیدلی. خو د سولې د روانو خبرو پر مهال د نومروکو کسانو لخوا د ډول بریدونه کول په کومه معنا دي؟ په دې اړه به د چارو له یو کارپو سره مرکه ولرو. د افغانستان لنګدي 2000 ډیر دینی عالمان نن په کابل کې راټول شوي او د روانې جګړې په اړه خپل پریکړه کوي. نن د اکتوبر 15مه د طالبانو لخوا په افغانستان کې د اسلامي امارت د اعلان سلر 20مه کلیزه ده. خو سي له طالبانو سره د سولې مذاکرات روان دي. آیا په دې خبرو کې د امارت کلمه د بحث اساسي ټکی دی؟
د افغانستان د مذاکرات ټیم هغه حدود او صلاحیتونه چې ورته جرګه ورکړي هغه چې کاملا د امارت مثلا نفسې د موږ به هیڅ ورونه بحث نه کوي.
دا به هم واورئ چې په امریکا کې د تیر اوړي په پرتله په ورځني ډول د کرونا د مثبتو پیښو شمیر زیات شوی او لدې د بد ورځو د راتلو اټکل شوی. زه امید ظهیر معلم او د خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی ملتیا در ته خبروم. د خبرونه په دویمه انیمه کې بعد و اونیس پروګرامونه هم در ته خبرو شي. خو وسله ژمنې سره سم د خبرونه لومړی موضوع د کابل په دشتي برچې سیمه کې د پرونی پیخې د قربانیانو جسدونه د دې خار په بیالابیلو سیمو کې خاورو ته وسپارل شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې پیخه کې سلر وشتنه ووژل شول او 500 نور ټپیان شول. تر اوسه د دې پیخې مسؤلیت چا نه دی منلی. زموږ همکار نسیم شفق د کابل په بیلابیلو سیمو کې د یو شمېر قربانیانو د تدفین مراسمو ته تللی او همدا اوس را سره د ټلیفون له لارې پر کرښه دی. شفق صاحب، خراغ لاس مهرباني، د قربانیانو جسدونه چیرته او په څه ډول خاورو ته وسپارل شول؟
سلام وړاندې کوم. بلی، جسدونه نن د هغو قربانیانو چې پرون په یو انتحاري حمله کې د کابل دشت بچي په سیمه کې د کوثر په روزنیز مرکز کې وزل شول، د کابل په مختلفو سیمو کې دوی خاورو ته وسپارل شول. دوی جسدونه او هغه لته چې زه ورغلی وم د چل دختران په نوم یو غر دی، دغه په لمنه کې ادریا ده. دلته هم دوه جسدونه خاورو ته وسپارل شول. هلته ما خبرې وکړې له مختلفو سیمو له اوسیدونکو څخه چې هلته دغه مراسمو ته راغلي وو. هغوی ډېر سخت متاثره وو او ویل دغه دواړه جسدونه چې خاورو ته سپارلي، دواړه په دغه کورس کې یا په دغه روزنیز مرکز کې دوی د کانکور د آمادګۍ لپاره سبق وایي چې دغه انتحاري حمله پرې وسوه. په سیمه کې خلک ډېر متاثره وو، ډېر غمجن وو او همدغه غوښتنه یې وه چې باید د سولې لپاره کوشش وشي او د سولې لپاره رښتینې ګامونه اوچت شي او داسې سولې راشي چې رښتیا افغانستان امن او سولې ته او دایمي او پایدار سره پوهېږي.
شفق صاحب، د دې ترخوا د قربانیانو د کورنۍ غړیو څه ویل؟
د قربانیانو د کورنۍ غړیو سره ما هم خبرې وکړې. یو ځوان سره چې ما خبرې وکړې چې ورور یې په دغه حادثه کې وزل شوی و، هغه وویل چې ورور یې په دغه مرکز کې سبق وایي او کوشش یې دا و چې هغه په راتلونکي کې یو ښه خدمتګار شي. حتی دای فکر و چې په آینده کې د افغانستان جمهور رئیس شي او رښتینې خدمات خلکو ته وړاندې کړي. دغه راز ده وویل چې ورور یې څو میاشتې مخکې کوژده هم کړی وه او د دولسم سنف یا ټولګي زده کوونکی و او ډېر ارمانونه یې له ځان سره خاورې ته بیول.
شفق صاحب وړم کال د موعود پر نامه باندې یو ښوونیز مرکز باندې هم ورته یو ځانمرګی برید شو او نږدې څلوېښت تنه پکې قربانیان شول. هلته بیا په خلک په ډلهییز ډول باندې یو قبرونه ورته وکیندل شول. دا ځل د څلوېښت کسانو داسې د ډلهییزې البته په ډلهییز ډول باندې خاورو ته د سپارلو مراسم وکړه نه په همدغه سول دوه جسدونه درې جسدونه او په دې ډول باندې خاورو ته وسپارل شول.
ما چې پوښتنه وکړه دلته مې خلکو ته چې راغلي وو دغه مراسمو ته هغوی ویل چې اول کې همدغه یو تسلیم و چې ټول باید یو جک خاورو ته وسپارل شي. خو دوی په خبره وایم چې دوی ویل چې نه دوه جسدونه دلته خاورو ته وسپارل شول او نور هم مختلفو سیمو کې نه هغه خلک چې هلته یا دیره و یا مخکې مړي خښي وو خپل مړي عملته خښ کړل کسان سهار ویدي وو چې ټول به د جنبش روشنایي هغه قربانیان چې خاورو ته وسپارل شي ټول به هلته خاورو ته وسپارل کېږي. خو دوی په خبره دغه چې ونه شول.
ډیره مننه نسیم شفق په کابل کې د ازادي رادیو خبريال. د کابل په دشتي برچی سیمه کې پرونی برید په کور دن سربیره نړیوال خبرګونونه هم راپارولې دي. د جمهوریت ریاست سربیره ناتو او امریکا هم دا پیښه غندلې ده. خو پر یو خونیز مرکز دا ډول بریدونه کومه معنی لرلی شي؟ د ټلیفون له لارې همدا اوس راسره د چارو شړونکي خغلې کابل خان تدبیر پر کړی خدای تدبیر صاحب خره غلاس اجازه راکړي چې زه وسره پوښتنه وکمه. د سولې خبرې روانې دي په قطر کې او ترخوا دا ډول بریدونه چې مسؤلیت هم څوک نه مني څه خودلی شي؟
مننه زرما سیب تاسو د ازادي راډیو درنو اوریدم خو ته خپل درنښت باندې کوم اجازه راکړي وړاندې دینه چې بحث پیل کړو د پیښې شهیدانو ته خدای جنت سره دې چې ډېره تکراري کلمه ده او زخمیانو ته یې عاجل شفا له خدای هیله وکړو. اساسی موضوع دا ده چې موږ په دې باندې پوهیږو افغانان ټول په دې باندې پوهیږي چې هغه څوک چې په قطر کې ناست دي او مذاکرات کوي په حقیقت کې د افغانستان جنگ د هغو تر کنټرول لاندې نه ده بلکې په افغانستان کې متعددې استخباراتي شبکې دي چې جنگ کوي او خپل حملات د پردیو د هغه نیابتي پروګرامونو چې په افغانستان کې لري د هغو لپاره جګړه په مخ خوري. تاسو تازه په مسؤلیت یم چې تر اوسه پورې کوم اوربندونه شوي دي هغه اوربندونه هم د افغانانو په اراده نه وو بلکې د رنی اراده پکې موجوده وه او په نن حملو کې هم د افغانانو اراده نسته. دا چې څوک مسؤلیت نه اخلي دا په دې معنا چې دلته یو بل لوی قوت له افغانستانه د باندې د افغانستان په جګړه کې د افغانانو د تقسیم د افغانانو د ویش او د افغانانو د بدبختیو مسؤلیت لري چې له یوې خوا یوه هیواد ته هغه دوه ګاونډیان چې په طرف سرمه دي یو ته د افغانستان ته د تروریزم صادرول لومړی ټوب لري چې د فضایي نیابتي جګړه کوي او بلته د افغانستان نوم او د افغانستان سلامتیا پر سوال باندې ده چې دوی په هیڅ وجه نشي قبلولای.
او تدبیر صاحب په د طالبانو د قطر د دفتر یو غړي چې د مذاکراتي پلاوي غړی هم دی عبدالسلام حنیفي په خپل یو مرکه کې چې نږدې میاشت وړاندې وکړه دا مسله کړې و یاد کړه چې په افغانستان کې بریدونه ک دوی نه شو کولای نو په اوربند کې معلومه شو چې بل ډله داسې څنګه شته چې دا بریدونه وکړي. په دې معنی چې دا بریدونه او هر ډول جګړه چې د دوی د مسولیت او د دوی تر اغیز لاندې کیږي اوس چې په دې ډول بریدونه باندې البته هیڅ څوک مسولیت نه مني د طالبانو دا ادعا په کوم یو حد کې راولي؟
اصلا په افغانستان کې د اوربند هغه اوربند چې دوی ادعا کوي چې دوی کړی دا هغه اوربند د افغانستان د دولت مخالفینو نه ده کړی بلکې په دغه اوربند کې د هغه چا لاس ده چې هغه په افغانستان کې لوی شبکې رهبري کوي او په افغانستان کې جنگ دا اوس عملا روان کړی ده. په دې کې هیڅ شک نشته چې د وروستیو د سیمه ییزو مناسباتو تک تاسې سعودي عربستان او پاکستان مناسبات په دې اخر کې وګوري عربستان تقریبا په واضح الفاظ باندې دا ادعا کوي چې پاکستان تر ډېره بریده پورې په افغانستان کې هغه جنگ چې ایران او پاکستان دواړه کوي په دې کې دوی سره همغږي دي په همدې خاطر باندې عربستان تر ډېره بریده پورې یو مقاومت وکړي پاکستان په مقابل کې چې حتی سره سلمان بن محمد خبرې ونه کړې محمد بن سلمان البخي هغه خبرې سره ونه کړې سره وینه قتل نو په دې خاطر باندې په افغانستان کې هغه اوربندونه چې رامنځته شوي وو په دغو اوربندونو کې د افغانانو لاس ډېر کم له مخالف لوري او د هغو شبکو لاس پکې زیات وو چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو په پیل کې خپلې ګټې خوندي کوي او جهانیان ته هم دا مسیج ورکوي فرل دي چې اوس د افغانستان د په اصطلاح باندې د افغانستان د دولت مخالفینو او د افغانستان هم ګاونډیان لوی لاسمان دا غخی چې دوی د افغانستان په جګړه کې ښکیل دي او خپلې ګټې خوندي کوي.
اوس تدبیر صاحب د سولې د روانو خبرو په اړه باندې دا اندېښنه څومره ډېرولی شي چې که طالبانو سره د سولې خبرې بریالۍ کېږي هم په افغانستان کې جګړه دوام کوي او افغانان به د دا ډول پېښو قربانیان وي؟
په دې کې هېڅ شک نشته. زه داسې فکر کوم نه بلکې په دې باندې پوهېږم چې د افغانستان د جګړه د دغو مذاکرات سره ختمېدی نه شي. که چېرته تنها طالب هغه څوک چې په قطر کې ده دوی که د خپلو محلي قومندانانو سره سیمه ییزو قومندانانو سره څوک چې په جنګ کې عملا ښکېل دي په داخل د هېواد کې له هغو سره یوه همغږي ولري هم تر یو حده پورې کېدای شي چې د دې خبرې جلوګیري وشي. ولې هغه لویې شبکې چې د جنګ دپاره روزل کېږي جنګ دپاره په هغو باندې سرمایه ګذاري کېږي هغه د نن هم په افغانستان کې ټول قوت سره فعالې دي. ټولې هغه لارې چې د افغانستان شمال خواته لارې خلاصوي هغه د غیر طالب وسلوالو په لاس کې دي او هغوی خپل اکمالات کوي د راتلونکي جګړې دپاره خپل تدارکات.
ډېر زیاته مننه کابل خان. تدبیر د چارو شنونکی و چې په کابل کې د وروستي برید او د دا ډول بریدونو د مسؤلیت د نه منلو په موضوعاتو سره خبرې کولې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
وروسو اقتصادي پرمختګونو او همدا ډول د اقتصاد له ډګره مهم خبرونه ناجیه چاپی راوړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې ټولنې لخوا په کابل کې درې ورځنی نندارتون پرانستل شو. د افغانستان د سوداګرۍ سرپرست وزیر نثار احمد غوریانی نن په دې اړه په جوړه شوې ناسته کې وویل چې په یاد نندارتون کې له کابل او ولایتونو بیلابیلو شرکتونو ګډون کړی او خپل تولیدات یې نندارې ته ایښي دي. نوموړي وویل چې دغه نندارتون د سوداګرۍ او پانګونې د پراختیا په هدف جوړ شوی. کورني محصولات، لاسي صنایع او کرنیزې توکي په څه باندې سو غرفو کې ننداري ته خودل شوې دي. په یاد غونډه کې د سوداګرۍ سرپرست وزیر نثار احمد غوریانی سوداګرو ته ډاډ ورکړ چې د دوی شته ستونزو ته به رسیدنه وشي. لوړ تعرفه په لویو لارو کې د خازیو اخیستل او د سوداګرو امنیت خوندیتوب له هغه ستونزو وي چې سوداګرو پرې اندېښنې مطرح کړي. تمه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ویزو او سوداګریزو چارو کې د اسانتیاو د رامنځته کېدو او خالي او باروړونکو موټرو په بیړه د تګ راتګ زمینه برابره شي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د ننګرهار او خیبر پښتونخوا د والیانو په ناسته کې هوکړه وشوه. ښاغلي خوږیاڼي وویل چې د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل د خیبر پښتونخوا له والي شاه فرمان سره په دې ناسته کې د افغان سوداګرو د ستونزو د حل کېدو غوښتنه وکړه. نوموړي ویلې په داسې یو سیستم کار کوي سو باروړونکو موټرو ته اسانتیاوي رامنځته شي. تر دې وړاندې افغان سوداګر له پاکستان سره په سوداګرۍ کې له ګڼو ستونزو شکایت کړی او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ اتیا پوله، یو یورو نوي افغانۍ لس پوله، یو انګلیسي پاوند نه نوي افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځه دېرش پوله، زر ایراني تومان دوه افغانۍ نوي پوله، زر هندي روپۍ یو زرو پنځه څلوېښت افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه پنځه اویا افغانۍ.
ازادي راډیو اوري د افغانستان له نږدې دوه زرو ډېر دیني عالمان نن په کابل کې راټول شوي او د روانې جګړې په اړه خپله پرېکړه کوي. دا غونډه نن د کابل د لویې جرګې د خیمې په تالار کې جوړه شوې ده. د دیني عالمان داسې مال راټولېږي چې د سولې په اړه د روانو هلو ځلو سره سره جګړې شدت موندلی او اندېښنې هم زیاتې کړې دي. ټیوی نادر دا غونډه ترې یو بریده څارلې او په سټوډیو کې راسره
دا ناسته اوس هم روانه ده. د علماو سرتاسری غونډه ده. دوی د افغانستان سولې ملاتړ په مخه دا غونډه جوړه کړې ده. په دې غونډه کې تر دې دمه سلور علماو وینا کړې ده چې تر ډېره دوی ټینګار پام دی کوي چې د قدرت ترلاسه کولو لپاره باید افغانستان کې روانه جګړه نوره ودرېږي. دوی په طالبانو او افغان حکومت دواړو باندې غږ کوي چې د بهرني ځواکونو په وتلو او همداراز په اسلامي حکومت باندې باید دوی هوکړه وکړي او دا روانه جګړه چې هر ورځ لسکونه کسان قربانی ورکوي ادا باید ودروي. د یو سپارښتنه هم دا درلود، د یو وړاندیز یې درلود دواړو لورو ته چې دوی چمتو دي چې منځګړیتوب وکړي تر څو هغه تضاد چې د دوی ترمنځ رامنځته شوی هغه د سنت او قرآن په رڼا کې حل کړي. تر ډیره د علماو ټینګار په همدې و چې په روانه جګړه کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي، همدارز هغه خلک چې نه له سیاست او نه له قدرت هیڅ سره اړیکه نه لري او د دوی برخلیک له خطر سره مخ دی.
داسې ویل کېږي چې دوی بنن د خپلې غونډې په پای کې یو پریکړه لیک هم خپور کړي.
بله، دوی به پریکړه لیک خپور کړي، خو تر ډیره چې هغه د دوی په ویناو کې موږ څه ترلاسه کړو شاید په پریکړه لیک کې همدا وي چې په بهرني ځواکونو په وتلو او د اسلامي حکومت پر رامنځته کولو طالبان او افغان حکومت باید هوکړه وکړي.
ډیره مننه ډیوي. و امریدل چې یو شمیر دینی عالمان چې شمیر یې البته له 2000 ډیر دی په کابل کې راټول شوي وایي چې د قدرت د خپلولو لپاره پیل شوې جګړه باید نوره پای ته ورسیږي.
Viva la libertad!
او سربخوی کردستان،
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
افغانستان نړۍ ته په امریکا کې د کورونا وایرس د ورځنیو مثبتو پیښو شمیر د تیر اوړي د ورځنیو شمیرو په پرتله زیات شوی دی. پر امریکا سربیره اروپا کې هم د دې وایرس خپرېدل چټک شوی او داسې اټکل شوی چې امریکا کې تر دې بدې ورځې هم را روانې دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه پر همدې موضوع راپور لري چې جزئیات یې اسدالله لودین راوړي.
نن د اکتوبر په 25مه په امریکا او اروپا کې کورونا وبا خپل ځپونکي بهیر ته دوام ورکړ. د روغتیا نړیوال سازمان په همدې اونۍ کې وویل چې ورځنۍ پیښې به نورې هم زیاتې او خبرداری ورکړ چې په ملي او محلي کچو به روغتیایي سیستمونه تر فشار لاندې راشي. د کورونا زیاتېدونکې پیښې داسې مهال رامنځته کیږي چې ځینو حکومتونو یې د مخنیوي لپاره نوي اقدامات او هڅې هم عملي کړي دي. په امریکا کې په تېرو اوو ورځو کې په اوسط ډول هره ورځ د کورونا 10000 پیښې رامنځته شوي. دا ورځنۍ شمیرې د 13 جولای میاشتې د ورځنیو شمیرو پر تله زیاتوالی ښیي. د امریکا په ډیرو برخو کې دغه ویروس د پیاوړتیا مزل وهي او همدې اکتوبر میاشته کې په منځني ډول هر ورځ 200 کسان ترې مړه شوي دي. تازه د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پنس د دفتر رئیس په کورونا ویروس اخته شوی. د پنس مطبوعاتي رئیس پرون ته یو خبر پاڼه کې وویل چې د مرستیال ولسمشر مایک پنس او د هغه د میرمنې د کورونا ټیسټ منفي وو. اروپا کې هم د کورونا ویروس دویمه څپه ګړندۍ روانه ده. د غلطزینو هیوادونو د ویروس د مخنیوي لپاره نوي بندیزونه اعلان کړي دي. ټاکل شوی اسپانیا د خبرداري نوي حالت اعلان کړي. دغه هیواد کې د کورونا وبا 1,000,000 پیښې رامنځته شوي، خو چارواکي وایي چې ممکن اصلي پیښې درې برابره زیاتې وي. په چک جمهوریت کې چې اروپا کې تر ټولو ډېرې ورځنۍ مثبت شمیرې لري، پرون نږدې 12,500 نوې پیښې رامنځته شوې. دغلته د ټولو پیښو شمیر له 2,500,000 اوښتی چې دغو کې نږدې 1,450,000 هغه فعال دي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
نن د اکتوبر 25مه نیټه ده. سلر ویش کال وړاندې په همدې ورځ طالبانو د افغانستان دولت په اسلامي امارت بدل کړ. د ډلې د کابل د نیولو په لومړۍ میاشت کې د 1989 د اکتوبر په 25مه افغانستان دولت په رسمي ډول په اسلامي امارت ونوموه. له دې بدلون پوره سلر وشکاله اوړي، خو طالبان لا هم د قطر په مذاکراتو کې اسلامي امارت کلمه د بحث وړ بولي. خو افغان دولت د امارت اصطلاح د یوې وړې ډلې مفکوره ګڼي او ټینګار یې دا ده چې امارت کلمه هیڅکله هم د سولې په خبرو کې د بحث وړ او مهم ټکی نه دی. په دې اړه یو تفصیلي راپور رحمت الله افغان چمتو کړی چې اوس
اجامن الله منوم دي اوازيخ پريس ولي طالبان پیدا سوي دي ورځ ورسته چې مقتل طالبان راغله د سنگسار څخه سنزره او باغپور له پوري د غشدر شهر پوري ولاړ تر بولداک پوري دور په در شاول کوټ پوري ولاړ
رحمان الله عبد الوهاب
بولداک ته فسر نه ولات
ما فشار کوي
دغه چې دغه بیکار کارونه کوله د پوسټي چې درلوده دی دغه خالص لا کوله.
طالبانو په 1994 میلادي کال کې هغه وخت چې افغانستان کې کورنۍ جګړو زور اخیستی وو په سویل ویدیز ولایت کندهار کې سر راپورته کړ او د اکتوبر په 10مه د سپین بولدک ولسوالۍ ونیوله. د همدې کال د نومبر په دومه یې کندهار ولایت ونیو او د ملا محمد عمر په مشرۍ د طالبانو د اسلامي تحریک په نامو اته کسیزه شورا جوړه کړه. طالبانو یو بل پسې په کمه موده کې له لږ مقاومت وروسته هلمند، زابل، غزنی، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونه تر خپل کنټرول لاندې راوستل او د کابل تر دروازو را ورسېدل، چې د برهان الدین ربانی په مشرۍ د حکومت له مقاومت سره مخ شول. دوه کاله وروسته طالبانو ننګرهار، کونړ او د لغمان د نیولو وروسته د 1996 میلادي کال د سپتمبر په 26مه کابل ونیو. یوه میاشت وروسته د طالبانو مشر ملا محمد عمر په افغانستان کې اسلامي امارت اعلان کړ. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د امر بالمعروف وزیر او د حرکت انقلاب اسلامي اوسنی مشر مولوی قلم الدین وای په دولت کې شرعي حدود نشي جاری کېدای، نو ځکه طالبانو دولت په امارت واړاو.
اسلامي حکومتونه په دنیا کې چې راغلي دي، اول بنیاد یې امارت و، چې امیر المؤمنین ټول په امارت کې جاری شوي دي، بیا وروسته حکومتو کې حدود نه دي راغلي.
طالبانو د خپل واک پر مهال سخت اسلامي قوانین وضع کړل. د نجونو په زده کړو، ساه، سندرو، مطبوعاتو او په ځانګړي ډول په تلویزیون یې بندیز ولګاو. په نارینهوې په زور ګیری پریښودې، له محرم او چادري پرته ښځه له کوره نه شو وتلی. د شرعي حدودو په جاري کولو سره یې ځینې قاتلین اعدام او د یو شمېر غلو لاسونه یې پرې کړل. افغانستان د خپل تاریخ په اوږدو کې د ډیرو نظامونو د نومونو او جوړښتونو د بدلون شاهد و. په 1942 لمریز کال کې د افغانستان پاچا محمد ظاهر شاه مطلق شاهي نظام په مشروطه شاهي نظام بدل کړ، چې شاوخوا لس کاله وروسته سردار محمد داود خان د یوې سپینې کودتا له لارې شاهي مشروطه نظام په جمهوري دولت واړاو او بیا وروسته هره ډله چې واک ته رسېدلې په خپله خوښه یې نظام بدل کړی. د حقوقي چارو کارپو کبیر انجبر وای هر هغه ډله چې د خلکو له ارادې پرته د ټوپک په زور نظام او د نظام نوم ته بدلون ورکړي غیر قانوني عمل دی.
هر جنگي ډله چې د جنگ په وسیله غواړي چې قدرت ته ورسیږي او دولت نمونو ته تغییر ورکړي، اصلا له بنسټه دا یو غیر قانوني او غیر مشروع عمل دی. دا بغاوت دی په واقعیت کې. کوم نوم چې په خپل دولت باندې کې خود دا غیر قانوني او کارو.
د هرات پخوانی والی د طالبانو مخالف قومندان محمد اسماعیل خان وای طالبانو د افغانستان د اسلامي دولت چې نړیوالو په رسمیت پیژندلی وو بغاوت کړی وو، نو ځکه دوی ورسره جنگیدل.
هغه وخت اسلامي نظام په افغانستان کې وو، رئیس جمهور موجود و، نظام داسې نه و چې په کودتا باندې نه و راغلی، د خلکو په دغه په انتخابات باندې راغلی و. طالبان په حکومت باندې د اسلامي حکومت په مقابل کې دوی جنګ کوله.
طالبانو د خپل څلور کلنۍ واکمنۍ پر مهال القاعده شبکې پاکستانی، جنو عربي، د منځنۍ اسیا او یو شمېر نورو هیوادونو جنګیالیو ته په افغانستان کې روزنځایونه ورکړل. په 2009 میلادي کال د سپتمبر په 11مه د امریکا په متحده ایالاتو د القاعده لوري لمرګونو حمله وروسته امریکا او متحدینو د القاعده په ملاتړ په اسلامي امارت برید وکړ او د غنظام نسکور کړ، چې په افغانستان کې د لوی جرګې لالارې جمهوری اسلامي دولت نظام ومنل سو. طالبان په دې وروستیو څو کلونو کې یو ځل بیا سره منظم او منسجم شول، چې په افغان دولت او نړیوالو ملاتړو یې پراخ بریدونه پیل کړل. له 1900 جګړې وروسته د امریکا متحده ایالاتو د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې له اوږدو مذاکراتو وروسته له طالبانو سره د سولې هوکړه وکړه، چې لمخې به یې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي. په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو پلاوو د تماس ډله له تیرو شاوخوا 40 ورځو راهیسې بین الافغاني مذاکراتو ته د چمتووالي لپاره په خبرو بوخته ده، خو لا هم په خبرو کې پرمختګ نه تر سترګو کیږي. که څه هم تر اوسه په اصلي ایجنډا خبرې نه دي پیل شوې، خو ښایي جمهوریت او امر د دواړو لورو ترمنځ د اختلاف یو عمده ټکی وي. هغه څه چې د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی د نه منلو وړ بولي،
د افغانستان د مذاکراتي ټیم هغه حدود او صلاحیتونه چې ورته جرګه ورکړي
خو په ورته وخت کې طالبان د راتلونکي نظام جوړښت د دواړو خواوو د مذاکراتي ټیمونو په بحثونو پورې تړلی بولي. د دغه ډلې بیان ذبیح الله مجاهد په اسلامي نظام کې د شریعت په پلي کېدو ټینګار کوي.
ډېره مهمه د اسلامي نظام د اسلام او شریعت تطبیق په عمل کې عنوان او نوم لوحه او لیکل د څه شي نوم پکې ښودل کېږي. دا هغه څه دي چې بحث پکې کېدلی شي، ټول موضوعات دي چې باید بحث پرې وشي. ولې کوم شی چې ډېر ضروري دغه اسلامي حاکمیت د شریعت تطبیق سي په جامعه کې او په افغانستان کې، دا د موږ لوی هدف ده. نو به دا بحث ته پرېږدو چې دواړه اړخونه په دې باندې مذاکرات کې مونږ ناست یو، هغه چې بیا څه مناسب بلل او څه ښه واړ بلل د راتلونکي لپاره.
که څه هم د طالبانو لخوا د نظام د بدلون له ورځې 24 کاله تیریږي او طالبانو د سولې د خبرو په پیل کې په اسلامي امارت ټینګار کاوه، خو اوس لیدل کېږي چې د طالبانو په ګډون ټولې خواوې دې پایلې ته رسېدلې چې د راتلونکي نظام څرنګوالی باید د خلکو له غوښتنو سره سم او د افغانستان له اوسنیو واقعیتونو سره جوړ وي، هغه څه چې د سولې د خبرو په پایله کې به روښانه سي.
دولس بجې دیرش دقیقې شوې. د خبرونو لنډیز صالح محمد صالح راوروي په څې اونیزه خبرونه نور بس د خبريږي چې فرید حلیم به وړاندې کړي.
په کابل کې د پرونی ځانمرګ برید د وژل شویو کسانو شمېر 24 ته زیات سو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په برید کې 50 نور کسان ټپیان شوي دي. تر دې مخکې دغه وزارت د وژل شویو کسانو شمېر 13 ښوولی و. د اورزګان د والی وایند وایي په دې وروستیو ولسوالۍ کې 8 وسلوال طالبان وژل شوي دي. احمد شاه ساحل ازادي راډیو ته ویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې په هوایي بریدونو او مخامخ جګړو کې 19 نور طالبان ټپیان شوي دي. د کندهار پولیس وایي د هغو کسانو د مندلو هڅې پیل کړې چې د یوې شیزینه پولیسې په وژنه کې لاس لري. د امنیت قمندانۍ ویاند ویلي چې پر دې شیزینه پولیسې نن د کندهار په نهمه حوزه کې ډزې وسوې. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د القاعده شبکې یو مهم مشر یې وژلی دی. د دغه ریاست په وینا ابو محسن المصري پرون په غزنی ولایت کې وژلی. په اروپا او د امریکا په متحده ایالاتونو کې لا هم د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر تر 2.5 میلیونه او شپږ لکو اوښتی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستیال ولسمشر مایک پینس د دفتر رئیس ډیوین اومالی په کورونا وایرس اخته شوی دی. د پینس مطبوعاتي دفتر پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې په خپله د مرستیال ولسمشر مایک پینس او د هغه د میرمنې کورونا ټیسټ منفي و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د بیلاروس له الکساندر لوکاشینکو سره ټلیفوني خبرې وکړې. دا خبرې په داسې حال کې وسوې چې پر لوکاشینکو فشارونه په زیاتېدو دي او اپوزیسیون خبرداری ورکړې چې کله واک څخه لاس وانخلي په ټول هیواد کې به اعتراضونه او اعتصابونه پراخ کړي.
نور بس دی. شکست سکوت.
سلام به شما شنونده های عزیز رادیو آزادی، بازم به برنامه شکست سکوت با من فرید علیمی خوش آمدید. نقاشی در افغانستان هنوزم زنده است و علاقمندان زیاده دارد. شما را از این طریق وضعیت کنونی افغانستان را به تصویر می کشند و شما را هم تصورات و احساسات خود را. همچنان در افغانستان ما شاهد پیشرفت های چشمگیر زنان در بخش نقاشی هستیم. اینکه نگاه عمومی به نقاشی زنان در افغانستان چگونه است و هنر نقاشی با کدام پیشرفت و چالش ها روبروست، در این باره با حفیظه محمدی رسام و نقاش صحبت میکنیم و خانم محمدی را از طریق تماس تلفن با خود داریم. خانم محمدی به برنامه خوش آمدید. همچنان فعلا فکر میکنم که تماس ما با خانم محمدی وصل نشده و شما شنونده های عزیز رادیو آزادی همچنان میتونین با شماره 0799-2354 و 0700-822-555 نیست با تماس شوید. تا اینکه تماس ما با خانم محمدی وصل میشه، اگر تماس داریم از شنونده ها میریم تماس میگیریم و صحبت میکنیم. فکر میکنم تماسی هم نداریم. تا ای که تماس ما وصل میشه صحبت میکنیم. به ای که در افغانستان موضوع برنامه را بازم تکرار میکنیم که زنان افغان بله. سلام خانم محمدی به برنامه خوش آمدید.
بله.
خخ خخ فکر میکنم که یک شنونده را روی خط داریم. سلام، بفرمایین کی هستین و از کجا تماس گرفتین؟
سلام و احترامات خدمت شما و کارمندان رادیو آزادی، امید که جور صحت مند باشین. میباشین در رابطه به موضوع زنهای افغانستان، درست؟
بله بله، ما میمان داشتیم در برنامه داریم، خدا کنه که تماس ما وصل شد با اونا. صحبت میکردیم در مورد نقاشی زنان افغان و هنرهایی که در این بخش اینا تولید کردن و به نمایش گذاشتن. نظر شما در این مورد چی است؟ بفرمایید.
تکر جور باشین، جور صدمندی شما رو میخواییم و تمام شنوندهایی که شنونده رادیو سواد آزادی هستن. خب دستاوردهای زنهای افغانستان در طول سالهای گذشته عالی بوده، البته در بخشهای مختلف و هر جمله رسومی و غیره کارهایی که انجام دارن. امید که بیشتر توجه نهادهای دولتی به خدمت بیشتر توجه شه و ما تاکید ما بیشتر در روی بسیار سواد زنا هست که امروز خیلی محروم هستن سواد، که انها سواد ندارن. اکثرا زنانی هستن در افغانستان، بلکه بیشتر از حتی 100% ما متاسفانه که 80% امروز 20% بهرمند شدن، 80% دیگه متاسفانه از سواد محروم هستن. و ما درخواست ما و تقاضای ما از حکومت مرکزی است که در بخش سواد آموزی بیشتر کار صورت بگیره و کورس‌های سواد آموزی که قبلا بود کاملا مفید بود کاش که دوباره اندازی شن. واقعاً اینا خیلی مهم است در سواد کار صورت بگیره.
نظر شما در مورد نقاشی و ای که زنان افغان تصویر فعلی افغانستان به نمایش میگذارن از وضعیت جنگ و صلح و اینا دارن، دستاوردهای در زمینه هست و پیشرفتهای وجود داره، چی هستن؟
در بخش تصویر و اصطلاح نقاشی که امروز زنان افغان نقاشی هایی که بر اساس ضرورت و نیاز هست که اینها کارهای عالی دارن، قابل قدر هست و قابل است که اینها از اینها تقدیر باشن. و تقاضای ما و امیدواری می است که انشاءالله که در این موضوعات کار صورت بگیره، بیشتر زنان سواد و
تشکر. نظر شما را گرفتیم، نظر خوب بود. فکر میکنم تماس ما با حفیظه محمدی، رسام و نقاش افغان وصل شده. خانم محمدی به برنامه خوش آمدید.
سلام به شما، روز شما بخیر. صبح هموطنان عزیز که صدای ما میشنوند بخیر، انشاءالله همه خوب باشین.
تشکر بسیار زیاد بباشین که تماسم با شما با تأخیر فکر میکنم وصل شد. بازم خوش آمدین به برنامه. روی ازی صحبت میکنیم که خانم محمدی که نقاشی در افغانستان به خصوص آثار زنان افغان چقدر واقعا پیشرفت داشته و با کدام چالش ها رو بروست، و در ابتدا بگوین که نظر عمومی نسبت به نقاشی هایی که زنان افغان به نمایش میگذارن و تا حال اینا داشتن چیگونه است از دید شما؟
متاسفانه تعداد از بانوان که علاقمند به هنر رسامی و نقاشی هستند بیشتر میایند روی موضوعات بانوان را انتخاب میکنند و زیادتر روی سوژه های زن کار میکنند. چون من بیش از 10 سال تجربه کاری در این بخش دارم، اما متاسفانه تابلوهایی را که ما کار میکنیم، من کار میکنم و اعضای خانه هنر ویژه بانوان کار میکنن، کسایی هستن که بیشتر روی خشونت علیه زن کار میکنن.
بله.
چون یگانه مشکل متاسفانه جامعه ما نابرابری مرد و زن و خشونت علیه زن بیشتر است، و هر آن زنی که در خانه هنر ویژه بانوان یه کار میکنه آرزویش است که بتونه از طریق هنر نقاشی مشکلات جامعه رو به تصویر بکشن.
بله.
بس بختانه با تاسف خیلی زیاد من میتونم بگم که آثاری که توسط بانوان کار میشه با خیلی شوق و ذوق، و آثاری هست که در طول خشونت هست و زیبایی و بالاخره مشکلات بانوان با تصویر می کشن هیچ وقت خرید نداشته و باعث میشه که دختر خانمایی که در برخوران رسامی کار میکنن دلسرد میشن
بله.
و تنها دلیلی که امروزه ما میتونم خبر خوشی برای علاقمندای هنر رسامی برسانم است که نسبت به سالهای قبل که ما بیش از 10 سال میشه در وقت نقاشی کار میکنم
بله.
یک زمانی که من رسامی کار میکنم تعداد انگشت شماری به تعداد 4-5 نفر دختر خانمایی بودن که در بخش هنر رسامی کار میکنم، اما خوشبختانه ما در یک مکان را که ساخت ویژه بانوان تعداد علاقمند بخش رسامی زیاد است، اما متاسفانه علاقمندی و توجه دولت و کسایی که در رأس دولت کار میکنند خیلی قسمت نیست.
بله، دلیل این علاقمندی چی بوده که بیشتر بانوان به هنر نقاشی رو آوردن؟
چون نقاشی یکی از کارهای سریع و کارهای از که بیشتر خانوم ها بیش از این میتونه بیشتر کار بکنه. طبعا اگر متوجه شده باشیم زیبایی و کارهایی که جدید هست خانوم ها با وجه احسنش میدانه و کار بکنه.
بله.
و خوشبختانه در بخش نقاشی بیشترین علاقمنده بخش رسامی و نقاشی خانوم ها هست، چون واقعا متاسفانه که دولت توجه نمیکنه، تشویق و تقدیر یک مدت میاید کار میکنه. باور به خدا کنیم که ما کسایی را داریم که با شوق و ذوق و با خیلی انرژی خاص میاید کار میکنن، اما آثار را که اونا با شوق و با خیلی علاقه زیاد کار میکنن زمانی که فروش نمیداشته باشن به مورد زمان به ترس میشه و متاسفانه و میتونم امروز از اجتماعی که شما اعلام بکنم که خانوم ها خانواده ها بیشتر توقعشان این است که اولادشان فرزندشان زمانی که در یک جای کار میکنن اولین فرصتی که اینها توقعی که از اولادشان میداشته باشن باید کاری را بکنن که درآمدزا باشن، اما هنر نقاشی متاسفانه درآمد نداره و این باید میشه که خانواده اولادا را برابای دیگه تشویق میکنن و هنر رسامی کم کم ما میتونم که بگویم که هنر رسامی در سالهای اخیر وان که ما آمدیم برنامه که خود جوش بوده برنامه بوده که ما خود ما از بودیجه شخصی خود ما فعال ساختیم و برنامه برگزار کردیم.
بله.
اما باز هم متاسفانه جایی جایی را که باید در اجتماع ما بگیره نداره.
بله. شما اشاره کردین که هنوزم به مشکلات اشاره کردین که دولت گفتین که حمایت نمی کنن و آنچه که دیده میشه و برخورده که صورت میگیره به نوع مایوس کننده است. چی شبه باید کدام راهکارهای از نظر شما که خیلی مؤثر است در نظر گرفته شده و او بتانه که حداقل این تشویق و این علاقمندی را بیشتر بسازه؟
ما وقتاً بارها و بارها این موضوع را یاد کردیم. تنها دلیل که میایه و روی هنر رسامی و در کل در تمام اجتماع صدمه خیلی زیاد را که به کارهای فرهنگی زده کارهای پروژه‌ای است.
بله.
کسایی که امروز بدبختانه بگویم یا متاسفانه دسترسی به اینترنت دارن و پروپوزل نوشته میکنن و یک نحوه یک مرجع را بازی میسازن که میاین کارهای پروژه‌ای میکنن. من این یال سراغ دارم کسایی را که به بدترین شرایط هنر رسامی را کار میکنن اما هیچ وقت توجهی نیست، مثلا آثار اونا با فروش برسه تشویق شوه نیست و در کل تمام هنرمندانی که در بخش هنر رسامی کار میکنن یک نوادری ثبت شده، یا این که رفتن و دفترهای خارجی کار گرفتن، یا این که خارج از کشور رفتن و یایی که در یک حالت بسیار بحرانی قرار دارن. من خودم که یک دفتر دارم به نام خانه هنر ویژه بانوان، من میبینم واقعا خوشحال میشم که امروز مراجعه کننده های ما در بخش خانم ها بسیار زیاد است. اما من که من حیث خودشان هستم نمیتونم انگلیزی خوب برای اونا بسیم که بالاخره بگراند از این چی میشه ما میتونیم اصاب شما رو به خروش برسانیم. باور به خدا کنیم که امروز ما بیش از 50 از اثر به دفتر کاری ما دارم و هر لحظه به کارای ما میبینیم من راحت میشم. ما روی هر تابلون که کار کردیم چقدر نظم مصرف کردیم، چقدر بودجه مصرف کردیم و ما حتی آمدیم در خیابان نمایش‌های خیابانی برگزار کردیم که بیاییم ما کار بکنیم که از تمام قشر جامعه بکنه و آثار ما را دیدن بکنه و بالاخره شاید کسایی پیدا شده که حمایت ما بکنه بگه شما میتونیم بهتر از اینش بکنیم. اما چند دلیلی که من میتونم یادآور شوم که متاسفانه اوضاع بحرانی، اوضاع اقتصادی مردم ما خراب است و اوضاع امنیتی که متاسفانه امروز مشکلات انتحار است و انتظار است و مردمی که امروز نان بخوردن ندارد تو به از مرگ نقاشی که زیبایی خانه هست و بالاخره دیکور و دیزاین خانه را زیبا بسازه بیاین تابلو بخرم. این واقعا مشکلات جامعه ما هست و ما کسایی هستیم که باید مبارزه بکنیم و بالاخره هنر جایگاه خودش را بالاخره پیدا بکنیم.
بسیار خوب. شما شنونده‌های عزیز، شما هم میتونین به شماره‌های 0799-2350 0700-822-555 نیز به تماس شوید. شما هم نظر پیشنهاد در مورد موضوع برنامه اگر دارین با ما شریک بسازین و از مهمان برنامه ما هم بپرسین. بله،
سلام علیکم.
علیکم سلام، بفرمایین شما از کجا تماس گرفتین؟
الو،
مهربانی برادر، نامتان و از کجا به تماس شدین؟ متاسفانه که شنونده ما تماسشان قطع شد. میریم اگر شنونده دیگه داریم تماس اونا رو جواب میدیم. بله بفرمایین، کی از کجا تماس گرفتین؟ الو، متاسفانه شنونده دیگه ما هم تماسشان قطع شد. صحبت های ادامه میتیم با خانم محمدی. خانم محمدی، شما از پروزه به شکل صحبت کردین که بنابرای آثار که نشر میشه و بیشتر متمرکز به ایست که به شکل پروژه ایسته و ایست ثبات نداره. شما هم اخیراً یک نمایشگاهی را در مزار شریف در ولایت بلخ برگزار کردین. چگونه بود استقبال از این نمایشگاه شما که در این اواخر شما ایره برگزار کردین؟
من میتونم یک موضوع را اینجا یادآور شوم که کسایی که متاسفانه بدبختانه دسترسی و هر آنگونه که هنر رسامی را یاد داشته باشن بلد نیست، اما اونها پروپوزال نویسی و ارتباط بسیار خوب با انجوهایی که مثلا در اینی بخشا هم دارن و میکنن میگیرن و اینی باعث میشه که هنرمندانی که واقعا کار میکنن سرزنش شد و بالاخره به باد فراموشی سپرده شد. همیشه برنامه های من خودجوش بوده، برنامه های ما واقعا به خدمت مردم بوده. واقعا ما کاری کردیم که نه شهرت خواستیم و نه کاری کردیم که مثلا دمر در آمد بیاید. باور به خدا کنیم که من نمایشگاهی که برگزار کردیم از تو قضا شدیم.
بله، در یک نمایشگاهی تا نمی اواخرن که برگزار کردین چقدر مصرف برداشت؟ آیا این مصرفی که شما کردین در این نمایشگاه او را تانستین که دوباره به دست بیارین؟
یک مکان را، یک دیوار را که مثلا مکتب سلطان راضیه بود به وضعیت بسیار خراب بود
ما یک مقدار هزینه کردم و دلواره بیکار گرفتم و لشم کردم و بالاخره آماده رسانه ساختم. ساعت 8 بشه و با برادرم رفتم و دلواره رسمایی که قرار بود ما فردا کار بکنیم و رسید کردم و دقیقا سیپای های نقاشیه که در اون مکان به نمایش گذاشته شده بود ما آثار ما را بشماندیم بیش از 100 دانه سیپای نقاشی بود و هر سیپای نقاشی را مستد از فانی سرایه گرفتیم.
بله.
یعنی ما توانایی و اینمی که ما باید می داشتم باید از خودم باید یک مکان روی که دارم می داشتم سیپایی را که می تانستم از دقل یک مصرف به جای نمی شد. در زمین این دقال تابلو ما نمایشگاه در فن مکتب سلطان رازیه در پیش مکتب سلطان رازیه بود تابلوها را من اونجا انتقال دادم و دوباره انتقال دادنش به دفتر یک مقدار کرایه را کار دادم. در ضمن نوادی که ما باید کار بکنیم روی دیوار ما کار کردیم او را من هم از بودیجه شخصی خودم گرفتم و در پالوی از این مدتی که ما مثلا در جو و جریان قرنطین بوده و بعد از قرنطین بوده ما آثار ما نهوزیم به نمایش ماندیم. اینی واقعا همش خزینه بوده. باور میکنیم که امروز ما بیش از اینجا دارم سر دارم و سالای قبل فکر میکردم اگر ما بیاییم خشونت را به تصویر بکشم دقیقا مردم آثار که یک دختر که خودش به تار کشیده و یک دختر که خودش خودکشی کرده و یک دختر که به یک حالت بسیار خشن هست هیچ کس دوست نداره که روحی منفی ببینه و به اتاق آزار بکنه و این بار خوشبختانه ما و اعضایی که با ما در دفتر خانه هنر کار میکنن سعی کردیم که زیبایی افغانستان زیبایی خانه ما را به تصویر بکشیم. با آن هم علاقه مندی نبود و آثار ما متاسفانه به فروش نرسید. فقط ما یک پوشش خبری خیلی خوب گرفت برنامه ما و یک ما پوشش خبری خوب خوش شده خوب رسانه ها شدیم که رسانه ها ما را مثلا خوب پوشش خبری داره. خب ما این را هم یک دستاورد بزرگ می دانم که بعض برنامه هست با آن که مصارف بسیار زیاد می شه اما پوشش خبری خوبی نمیگیرن. همین که پوشش خبری خوبی گرفت اهمی لحظه ای که شما یاد میکنین طبعا شما از کسایی شیده بودین که حفیظه محمدی بالاخره آمد در اجتماع و یک برنامه رو برگزار کرد و قیداد و محدودیت هایی که یک دختر خانم داره و ای که میاد در یک خیابان یک برنامه برگزار میکنن. من متاسف و ای هستم که چرا دولت مردای ما در این برنامه حضور پیدا نمی کنه و تشویق هنر هنرمند نمی کنه. باور میکنه که من وقت هنرمندا رو میبینم من این روز مدل من از هنر دست کشم و ترک هنر میکنم و خاطری که من میبینم هنرمندا هست که با بسیار یک وضعیت بحرانی بگویم برای یک وضعیتی که لباس های خاک زده و بسیار یک آدم چی بگویم نگم ادالت توقعاً آدم ناراحت میشه وقتی در کشورهای خارج داری و ببینی هنرمندشان چقدر ارزش دارن. خب جامعه استوار است به هنر و فرهنگ. وقتی هنر نباشه وقتی فرهنگ نباشه جامعه دیگه رو به بحرانی هست و بالاخره یعنی فکر کنیم که تنها دختری که در جامعه افغانستان میایه و مبارزه میکنه با افکار جامعه با افکار خانواده با ممانعت های خانواده و یک بار دیگر از اجتماع هم یک صدمه ببینه خیلی مشکل است.
خانم محمدی شما گفتین که به نحو آثاری که خشونت ها را به تصویر میکشه و در حقیقت وضعیت کنونی افغانستان است و مشکلاتی که زنان افغان با او دست پنجه نرم میکنن، آیا فکر نمیکنین که نیاز از همچو نقاشی ها و رسامی ها باید نشر شود و حداقل بازتاب داده شود و آنچه که ما میبینیم وضعیت کنونی افغانستان و این تصویر داده شود از از زنان افغانه؟
زنان افغانستان اگر صادقانه بگویم تشویق شود. ما قوی ترین فرهنگ داریم، قوی ترین هنرمندان در افغانستان داریم. یک موضوع سو اقیم ما شاید رئیس صاحب اطلاعات فرهنگ از من ناراحت شود. چند وقت قبل یک نمایشگاهی بود به نام زادروز مولانا در هتل بسیار مفشن برگزار کرده بودند. در برنامه‌ای که محوطه قید شده بر آثار هنر و هنرمندان در پولی هر تابلو محتوای زیره آمده شده، یعنی اوج به احترامی برای یک اثر هنری. با هم سنه یک من دفعه من فکر میکنه ما هنرمند نیستم. این چیزی است که یک دم احساسیه و آدم کار میکنن.
بله،
وقتی من دیدم که تابلوها در یک سن به نمایش گذاشته شده، محوطه قید شده و در ضمن از اون که مفلر بند شده و بالاخره با بسیار با وجه احسان از برتان بگوییم که مفلر قیچی کردن و کیک و کلچه و نمیفهم بعض چیزا توضیح کردن. مهم صاحب وزارت اطلاعات فرهنگ بود، رئیس صاحب اطلاعات فرهنگ بود، والی صاحب ولایت بلخ بود. وقتی که من داخل رفتم دوباره بیرون آمدم، باور به خدا امی چیز نمونده بود که مشک بریزم. پولوی هر تابلوی نقاشی مطرح داره استاد بود.
بله، خانم محمدی، این توقف موترهای زیره و یا در کنار می نقاشی چی پیام می داد از نظر شما و یا ای که شما را به چی فکر چی انداخت کرد؟
این فکر کنین ما در کشورهای خارج از که مکان را متخص می سازیم که تابلوها در یک مکانی هست که با مردمش با شوق و ذوق و با یک موسیقی آرام و با یک فضای کاملا رمانتیک و با یک فضایی که آدم راحت میسازه اینجا میاین، از آثار دیدن میکنن و خرید میکنن و هنرمند حتی امضایش هم میگیرن، تشویق میکنن. ما بالاخره تا چی وقت به چنین حالت و به چنین وضعیت پیش بریم؟ وقتی رئیس صاحب وزیر صاحب موی صاحب وزارت اطلاعات فرهنگ عرض و احترام به هنر رسامی نداشته باشه، دیگه ما از یک کراچیوان و یک مدیر و یک کسی که در مکتب معلم است و بالاخره از هنر و هنرمند و هر چیز بوی نمیبره، ما دیگه از این کسا گله ندارم. باور کنید من حضور هستم، همین لحظه من میخواهیم که واقعا دستر مدم بکنم و ترک بگویم هنرم. من میبینم که چقدر ما باید فرهنگ سازی بکنیم، چقدر ما باید روی از این موضوع کار بکنیم. اگر امروز رئیس صاحب اطلاعات فرهنگ یک اجتماعی که ساخت و وزیر صاحب اجتماعی که ساخت شده، من مطمئن هستم بسیار جفای خوب در موضوع هنر میگه. او محترم، اگر تو واقعا برای هنر ارزش قائل بودی، حداقل ما امی موتر تا پشت تابلو نمیماندی. باور کنین امون لحظه اگر ما تصویر میگرفتم، موترهای جره چهار طرف تابلوها را گرفته بود، اصلا بیننده نمیتانست که تابلوها را ببینن. این یک مشکلی که وقتی یک آدم فرهنگی، یک آدم خودش در بخش هنر و فرهنگ کار میکنن، این کار میکنن و وقت ما یک محوطه را قید میکنیم اینجا نمایشگاه هست و میبینیم که رئیس صاحبا و آدم های بایستاب رئیس هست و وکیل هست اینا میرین محترای شنن. خب بدان دراده خب معلوم میشه که اینجا نمایشگاه هست و نمایشگاه قید شده و تو که تو میرین محتر زیده بایستاب میکنیم. این وقتاً در دوار هست، وقتاً در دوار هست.
شما هم ناامید نشین و صدای من را کسایی که دوستایی که مثل شما هم اونا یادآور میشن از مشکلات و ممکن شما هم همین تصویری که گفتین که در کنار چونین تابلوها و بالاخره آثار نقاشی و سایت زیری استاد بدایی را هم میتونین که شما به تصویر بکشین و نمایش بتین. در ضمن
متاسفانه ما چی وقت بیایی مشکلات جامعه را ما با تصویر بکشم؟ شاید ما تنها بانوی بودم که میامدم بانوانی را که مشکلات می داشتن به تصویر می کشیدم، از بخش جامعه که مشکل را می بینیم به تصویر می کشیدم. اونا طبعا چی نداشتن، فروش نداشتن، من فقط هزینه می کردم و مثل خودجوش و همین هزینه را که من می پرداختم اونم را مکمل می آوردم به یک موضوع کار می کردم.
تشکر خیلی زیاد.
من بیشتر از 12 سال میشه در بخش هنر رسانی کار می کنم. تنها کسایی هست هنر دازی هستن، تنها کسایی هست هنر سوس می برن که این روز با دفترهای خارجی سر کار دارن و فندای بسیار بلند میگیرن.
تشکر خانم محمدی که متاسفانه وقت برنامه هم رو به پایان است. تشکر از شما شنونده عزیز که تا پایان برنامه مرا همراهی کردید. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم.